آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
یونما وای چې د افغانستان په جګړو کې اوس هم د وژل شو ملکیانو شمار ډیر دی. د سو میاشتو اوازو وروسته د امریکا په خوانی د باندنیو چارو وزیر هیلری کلنټن اعلان وکړ چې د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به ځان د جمهوری ریاست مقام ته کاندید کړي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحاد د 15 نورو ملکونو د باندنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د لیبیا د سولې د خبرو هرکلی وکړ. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې دویمې نیم ساعته خبرونه کې به د خبرونو نه وروسته اول په تایلند کې د بم د وی چاودنې د پیښې په باب یو راپور راوخلو، بیا به په ننګرهار کې د ویساک د مذهبي مراسم په باب یو مطلب واورئ، ورپسې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د ستونزو په باب یو مرکه لرو، او په آخر کې هم د امریکا د مطبوعاتو د تبصرو پروګرام مه هیروئ. خدا دې اول پوره خبرونه واورئ.
یونما وایي چې په افغانستان کې په جګړو کې د وژل شویو ملکیانو شمېر اوس هم ډېر دی. د ملګرو ملتونو د ماموریت یونما په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو ارقام ښیي چې ځمکني جګړې د ملکي تلفاتو لوی عامل دی. یونما ویلي دی چې د روان سوي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 655 ملکیان وژل شوي دي او 1555 کسه ټپیان شوي دي. دغه شمېرې بیا د 2014 کال په مقایسه 2% راکمې شوي دي. د یونما په رپورټ کې ویل شوي دي چې د 3% ملکي تلفاتو مسؤلیت د هغو ډلو دی چې یونما ورته د دولت ضد عناصر وایي. یونما ویلي دی چې د تلفاتو د 14% مسؤلیت د دولتي ځواکونو په غاړه دی. د یونما په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د ملکي تلفاتو دویم لوی عامل چاودیدونکي مواد دی. یونما ویلي دی چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 430 ملکیان په چاودنو کې وژل شوي دي. د ملکیانو د تلفاتو دریم عامل د افرادو قصدي وژل یا ترور دی چې طالبانو یې په سلو کې د 40 پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې د یونما د بشري حقوقو مشر ویلي چې ملګرو ملتونو د طالبانو غوښتي دي چې په هغو کسانو د بریدونه بند کړي چې په مستقیمه توګه په جګړه کې دخیل نه دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې هغه کسان چې په مستقیمه توګه په جګړو کې برخه نه لري ملکیان دي، او نړیوال قوانین د جګړې د ټولو اړخونو غواړي چې په ملکیانو د بریدونه نه کوي، او په ملکیانو بریدونه د جګړې د جنایتونو معادل ګڼل کېدای شي. بل پلو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال په پرتله 60 د وسله والو مخالفینو په تلفاتو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې کال د پسرلي د پیل سره افغان امنیتي ځواکونو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. صدیقی دا وکړه چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ذوالفقار په عملیاتو کې په سلګونو وسلوال وژل شوي دي. که څه هم یونما په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په ځمکنیو جګړو کې د ملکیانو تلفات ډېر شوي دي، خو صدیقی وویل چې د ذوالفقار په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د څو میاشتو اوازو وروسته د امریکا پخوانی سناتور د باندنیو چارو وزیر او د پخوانی ولسمشر میرمن هیلری کلنټن اعلان وکړي چې د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته درېږي. میرمن کلنټن خپل اعلان چې ډیر وخت ورته انتظار کېدی په ټولنیزو رسنیو کې په ویډیو کې وکړي، او ژمنه یې وکړه چې د امریکا د منځنۍ طبقې د خلکو دپاره به کار کوي. میرمن کلنټن لومړی ډیموکرات ده چې د 2018 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو دپاره د کاندیدۍ اعلان کړی دی، او غواړي چې د ولسمشر اوباما پر ځای چې هغې ته یې په 2008 کال کې ماتې ورکړه د امریکا ولسمشر شي. د عامه افکارو سروېګانې ښیي چې میرمن کلنټن به هر بل ډیموکرات کاندید ته ماتې ورکړي، او د 2018 کال انتخابات به هم د جمهوري غوښتونکو څخه وګټي. خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند ملي کمیټې رئیس رانس پریبس پرون د اکشن بی پر ورځ ویل چې هغه په دې باور دی چې رای ورکوونکي پر میرمن کلنټن باندې اعتماد نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو د ونزویلا د ولسمشر نیکولاس مدورا سره د تاریخي لو دوکاتو وروسته بیرته واشنگتن ته راستون شوی دی. د کاسترو سره د ولسمشر اوباما پر لو دوکاتو باندې جمهور غوښتونکو مشرانو چې غواړي د 2018 کال انتخابات ودریږي سخت انتقادونه وکړه. جمهور غوښتونکو سناتور ټیټ کروز چې پلار یې په کیوبا کې پیدا شوی و وایي چې ولسمشر اوباما د یوې بلې بدې معاملې کولو په درشل کې دی چې دا ځل د کیوبا د کمونیست ډیکټاټور سره معامله کوي. د فلوریدا پخوانی والی جیب بوش په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې ولسمشر اوباما د کاسترو سره وکتل، خو د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره یې د لیدو نه ډډه وکړه. ولې باید یو ظالم رژیم ظالم ډیکټاټور ته مشروعیت ورکړل شي؟
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. کیوبایي امنیتي ځواکونو یو امریکایي خبریال او د غام کاران د پانما په ښار کې د خبري کانفرنس څخه وویستل چې د کیوبا د بندرنیو چارو وزیر برونو روډریګوس په کچې خبرې کولې. د مارټي تلویزیون خبریاله کاروین کابیلرو او د هغه کمرمین روډي هرناندز چې د امریکا د قاري د غونډې لپاره پانما ته تللي وو چې پر دغو غونډو او د مشرانو پر لیدو کاتو باندې رپورټونه جوړ کړي، د خبري کانفرنس څخه د کیوبایي امنیتي ځواکونو له لورې وویستل شول. د پانما په دې غونډه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا د مشر راهول کاسترو لیدو کاته هم شامل و. د غدواړو خبریالانو د مارټي تلویزیون لپاره کار کوي چې د امریکا حکومت یې بودیجه ورکوي. کیوبایي چارواکو پر خپل دریز باندې ټینګار کړی دی، ویلي دي چې دوی حق لري چې دا انتخاب کړي چې څوک د کیوبا د باندنیو چارو د وزیر په خبري کانفرنس کې برخه واخلي، او دا چې دوی غوښتل چې بې طرفه او جدي مطبوعاتي سرچینو ته اجازه ورکړي چې د کیوبا د هیات څخه پوښتنه وکړي. جمهور غوښتون کې د ایران سره د ولسمشر اوباما پر لومړنۍ موافقه باندې چې ایران د اټومي وسلو جوړولو نه منع کړي په دوامداره توګه نیوکې کوي. میټرامنی چې په 2012 کال کې ولسمشر اوباما ته د جمهوري ریاست انتخابات بایلول، پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا د فاکس خبري شبکې ته وویل چې د امریکا او د نړۍ د نورو 15 قدرتونو او ایران ترمنځ کومه موافقه سوې او کیږي، داسې موافقه ده چې موږ او د نړۍ خلک به خوندي نه کړي. ښاغلی رامنی پر ایران باندې دغه څنګه چې لویدیځ او ملګرو ملتونو دغه هیواد اټومي پروګرام په خاطر لګولی دي د لا زیاتو سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. ښاغلی رامنی وویل چې اوبه د موافقه د نه موافقې نشنه ده. سناتور جان مکین چې ولسمشر اوباما ورته 2008 کال په انتخاباتو کې ماتې ورکړه، هم د ایران سره پر موافقې باندې نیوکه وکړه. په عین حال کې پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری مطبوعاتو ته وویل چې د ایران سره د موافقې جزئیات هماغه دي چې د امریکا حکومت مخکې ویلي وه. نوموړي زیاته کړه چې روسي چارواکو هم د موافقې د جزئیاتو په هکله بیان خپره کړی ده. ویلي دي چې هغه څه چې د امریکا حکومت د موافقې د جزئیاتو په هکله ویلي دي هغه صحیح دي. هغه د کانګرس د غړو څخه د دې لومړنۍ موافقې وغوښتل چې د دې موافقې ضد ونووسي او انتظار وباسي وروستۍ موافقې ته چې جزئیات یې خپاره شي. هغه وویل چې د ولسمشر اوباما حکومت باید پرېښودل سي او په کار کې مداخله ونه سي تر څو پورې چې نهایي موافقه ترسره سوي نه وي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحاد 15 نورو د باندنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د لیبیا د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کړی دی. په ګډې مطبوعاتي اعلامیې کې پرون د یکشنبې په ورځ خپره شوه، کیری د برېټانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او اسپانیې د باندنیو چارو وزیرانو د ټولو خواوو څخه وغوښتل چې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو دپاره دي په ښه نیت مذاکرات وکړي او پرته د قید و شرط نه دي د اوربند دپاره کار وکړي. په وینې کې ټولو د باندنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی دي چې هر څوک چې هڅه وکړي چې د لیبیا سیاسي او بری بهیر تصحیف کړي د بندیزونو سره به مخ شي. دوی وویل چې لیبیا یوازې د تفاهم له لارې کولای شي چې سوکاله او آرام راتلونکي ولري. ټاکل شوی دی چې د لیبیا ټول سیاسي مشران بنند د دوشنبې په ورځ په الجیریا کې سره وګوري. او په بنگلاديش کې امنیتي ځواکونو له هغه وروسته د تیارسي په حالت کې راغله چې یو استانپاله مشر محمد قمر زمان چې د بشر په ضد په جنایاتو تورن شوی و اعدام کړل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د د ټایلند په جنوب کې د موټر بم د یوې چاودن نه وروستو داسې ویره پیدا شوې چې د دغه شان پیښو تکرار به د هغه ملک د ټوریزم صنعت ته سخت تاوان ورسوي. د بینکاک نه د امریکا غ خبریال ران کوربن په دې باب خپل راپورټ کې وایي چې د بم دغه چاودنه د جمعې دروازې ناوخته د یوې مغازې د ځمکې لاندې د موټرونو په پارکینګ کې شوې ده چې په هغې کې د یوې ایټالوۍ جنۍ په شمول اووه تنه زخمي شوي هم دي. تحقیق کوونکو ویلي دي چې بم په داسې یو موټر کې چغلا شوی و ځای په ځای شوی و او د لرې نه د ریموټ کنټرول په واسطه چول شوی دی. د ټایلند امنیتي مقاماتو ویلي دي دوی ګمان کوي چې د بم دغه چاودنه به د شیناواترا د حکومت پلویانو چې د تیر کال د می په میاشت کې په یوې نظامي کودتا کې قدرت ختم کړی شو کړی وي. د ټایلند حکومت د امنیتي چارو یو مشاور پانیتان وطن یا ګرون وایي چې تحقیق کوونکي په دې هم کار کوي چې دا ځانته معلومه کړي چې د بم د دغې چاودنې سره د جنوب یاغي مسلمانان سره ارتباط لري او کنه. هغه وایي
will be increasingly intense in the next few days as the police has now
په سو راتلونکو ورځو کې بعد د تحقیقونکو کار هغه وخت لا پسې جدي شي چې پولیس د دغه موټر بم د چاودنې او یا د نورو موټرونو په باغ خپل شواهد راغونډ کاندي. اوس دلته د دغه موټر د خاوند او د هغې د غلا د قضیې په باب یو لړ سوالونه پیدا شوي دي. د بم دغه چاودنه د سیم یو په ټاپو کې چې نفوس یې تقریبا 300,000 ته رسیږي شوې ده. د هغې سیمې د خلکو اقتصاد په کامل ډول د ټوریزم په صنعت پورې تړل شوی دی. ویل کېږي چې هر کال تقریبا 1,000,000 سیلانیان دغه ټاپو ته د سیل دپاره ورځي. په مجموعي ډول تایلند هر کال د ټوریزم د لارې تقریبا 300,000,000,000 ډالره عاید لري. د ټایلند مامورین وایي چې هلته په دغه ټاپو کې امنیتي چارې سختې شوې دي او د دغې چاودنې نه وروسته په هوایي میدان کې د راغلو خلکو د تفتیش نه علاوه په هوټلونو کې هم امنیتي تدابیر سخت شوې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو. قدرمن اوریدونکو د ننګرهار په ولایت کې اهل هنودو خپل مذهبي مراسم یا د ویساک لمانځل پیل کړي. دغه مراسم درې ورځې دوام کوي چې پرونی لومړنۍ ورځ وه. زموږ همکار ذبیح الله غازی دغه مراسم ته ورغلی و او موږ ته د هغې په باب دا رپورټ رالیږلی دی.
دا په ختیځ ولایت ننګرهار کې د میشتو اهل هنودو د مذهبي مراسم یو څنډه ده. دوی د جلال آباد ښار له مرکزی درمساله بیا د سره رود ولسوالۍ تر سلطانپور چینو ورغلل او هلته خپل مذهبي کتاب او ترانې ویلې. د دغه خلکو عقیده دا ده چې لنن څخه 312 کال وړاندې د دوی یو مذهبي مشر ګرو بابا نانک دغه تخپل لکړه وهلې او په برکت چې نه راوتلې و. ننګرهار کې د میشتو اهل هنود ویان ډاکټر ارمیت سنگ د مراسمو په ځای کې خبريالانو ته ویل چې د لومړۍ ورځې مانځنه هم دلته کیږي.
اوله ورځ مونږ دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغله او دغه چینی وېست دغه منګه د مذهبي اساساتو سره تړلې ځای ده.
د لوی خیمه لاندې راټول شو نږدې 300 خزو او نارینه اهل هنود خپل مذهبي کتاب او ترانو ته غوږیږي چې ور سره خبرګي د موسیقي زنیالي هم پکې غږیدلې. دغه خلک د مراسمو په لومړی ورځ د سلطانپور په چینو کې لامبي او وای زکه چې دغه وبد دوی لپاره خورا پاکی دي. د لومړی ورځ مراسم سهار په 9 بجو پیل او غرمه مهال د ډول لډنګ او نڅاو سره پای ته رسیږي. ننګرهار کې ټول هندوان او سیکان وای مراسم له پخوا ډیر کم رنګ شوی دي.
زموږ عمومي مراسم په خوانه وختونو کې 15 ورځې بیا د وره ورځې پورې راغلو. اوس د نفوذ کموالی له وجې زموږ مراسم راغل د 3 ورځې پورې. خو نن چې موږ دلته راغلی یاستو موږ د خپل د اختر لمانځلو لپاره راغلی یاستو دلته د دواله لپاره راغلی یاستو دا موږ لپاره ډیر پاک زیاده ډیر زیارت زیاده موږ لپاره زه بابا نانک صاحب زیارت دیم دا
وی به سبا او بل سبا په درمسال کې خپل مراسم نمانځي او سبانی ورځ به یو شمیر دولتي چارواکو مسلمانانو ته میلمستیا هم برابرۍ اوس مال په ننګرهار کې د هندوانو سیکانو ایله 200 کورنۍ میشتې دي چې په باور یې لا ګڼو ستونزو سره مخامخ دي امون سنگ چې ډیر عمر د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې تیر کړی افغانستان نور هیوادونو ته وتلی دی میشت اهلی هنود وای کده ژوند اچاری په همدغه حالت پاتې وینو غنی کورنۍ بل دی سیمې خپل کړي ان نور هیوادونو ته یوسی ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
پنما وای چې په افغانستان کې په جګړو کې د وژل شوی ملکیانو شمیر اوس هم ډېر دی د ملګرو ملتونو د ماموریت یونما په خبر پاڼې کې راغلی دی چې د 2015 کال د لومړۍ درې میاشتې ارقام شي چې ځمکني جګړې د ملکي تلفاتو عامل دی په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال پر پرتله سږ کال د وسلوالو مخالفینو په تلفاتو کې 15% په سلو کې زیاتوالی راغلی دی د څو میاشتو اوازو وروسته د امریکا پخوانی سناتوري د باندنیو چارو وزیر او د پخوانی ولسمشر میرمن هیلری کلنټن اعلان وکړ چې د 2016 کال د جمهور ریاست انتخاباتو ته به ودرېږي میرمن کلنټن خپل اعلان چې ډېر وخت ورته انتظار کې دی په ټولو نظر رسنیو کې په یو ویډیو کې وکړي او ژمنه وکړه چې د امریکا د منځنۍ طبقې د خلکو لپاره به کار کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو او د ونزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورا سره د تاریخي لیدو کتو وروسته بیرته واشنگټن ته راستون شوی دی کیوبایي امنیتي ځواکونو یو امریکایي خبریال او د غام کاران د پانما په ښار کې د خبري کانفرنس څخه ویستل چې د کیوبا د باندنیو چارو وزیر برونو روډریګوس پکې خبري کولې جمهور رئیس غوښتن کې د ایران سره د ولسمشر اوباما پر لومړی نه موافقې باندې چې د ایران اټومي وسلو د جوړولو نه منع کړي په دوامدار توګه نیوکې کوي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحاد پنځو نورو د باندنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د لیبیا د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د افغان ملت افتخاري رئیس انور الله قادی د اپریل په 11 په کابل کې د خپل ګوند د سلوختمې کالیزې په موقع په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تقریبا فلج شوی دی موږ په دې باره کې د ولسي جرګې د پخواني غړي معین مرستیال نظر وپوښتو چې د ستونزې اصلي وجه او چاره څه ده
د وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې افغانستان د بحران سره مخامخ وو او داسې انګیرل کېدله چې کورنۍ جګړه به ونخړي او د افغانستان ارضي تمامیت ته به خطر پېښ شي
همدغه علت باندې هم افغانانو هم ولسمشر ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله دواړو د امریکای متحده ایالاتو ملګرو ملتو ټولنې د استازو په منځګړتوب باندې دا ومنل چې د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې یو روغه جوړه په افغانستان کې رامنځته شي او هغه روغه جوړه باعث د دې شو چې افغانستان په مغه شرایطو کې تقریبا اوه میاشتې د مخه د بحران او جنگ نه اوه میاشتې وشوې چې تر اوسه پورې حکومت جوړ نه دی والیان ټول سرپرستی د اداراتو نور مسؤلین سرپرستی صلاحیتونه نشته دی فساد اخیری حد ته رسیدلی دی په 21 ولایتو کې تر اوسه پورې هغه تخمین چې شوی دی عملا جنگ روان دی یولس ساحې ډېرې د جدي جنگي ساحې دي د افغانستان په 21 ولایتو کې ډېر د ناحیلي توپ سره مخامخ دی
اوس خلکو ته دغه اندېښنې پیدا شوې دي چې کېدای شي دغه حکومت دوام ونه کړي د دغه اندېښنو د رفع کولو مسؤلیت د دغه دواړو مشرانو په غاړه دی د امریکا خارجه وزیر جان کیری خو واشنگټن ته د اشرف غنی د سفر په وخت کې ویل چې اشرف غنی قانونا مکلفیت نه لري چې د ملي وحدت حکومت ومني خو د ملک د خیر په خاطر دې کار ته غاړه کې خوده نو اوس خو لا ډیره خودګزاري په کار ده او ډیر گذشت په کار ده. موین مرسیال وای په اول سر کې د شفغنی د پلویانو مشوره دا و چې حکومت باید د ولوس د رایو په اساس جوړ شي نه د روغې جوړ لمخي، خو هغه ونه منله او جان کیری چې په امریکا کې کومه خبره کړې ده دا یو واقعیت ده، ځکه انتخابات اشرف غنی ګټلی وو. خو نړیواله ټولنه په خاص ډول امریکا وویرېده چې ویل کېدل په ملک کې به جګړه پیښه شي.
لیکن څه چې موږ ګورو د دې حالت نه هغه حالت خو که چیرې جنگ راغلی وي په یو څو هفتو کې به ختم شوی وي نن به دا حالت نه وي، که چیرې بدمنی راتله په څو هفتو کې به ختم شوی وي دا حالت به نه وي. یو موټر او دوه ډرایور باندې نه وي، یو څوکۍ او دوه کسان په هغه څوکۍ باندې نه وي. هغه حالت د دې حالت نه خو کاشکې په هغه وخت کې ولسمشر دا خبره منلی وي او کاشکې جان کیری په هغه وخت کې دا کار نه وي کړی او په دا کار اشرف غنی باندې دا فشار نه وي راوړی چې دا باید ومني. څنګه چې جان کیری د امریکې متحده ایالاتو باندنیو چارو وزیر ته په امریکا کې ویلي دا یو واقعیت دی چې دا مجبور نه و چې ومني.
د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نطاق جاوید فیصل وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف نشته، خو دا خبره شته چې د ملي وحدت توافقنامه باید سمه صحیح تطبیق او عملي شي. د دې حکومت د جوړېدو رئیس لکه څنګه چې د خلکو توقع وه هغومره کار نه دی شوی، خو په تېرو شپږو میاشتو کې په مختلفو برخو کې د ښو کارونو دپاره بنیادونه ایښودل شوي دي او ډېر زر به کابینه هم جوړه شي.
ضرورت و چې ډېر وخت یې بشپړ سوی وای، حکومت جوړ سوی وای، اما دا هغه مسایل چې مخکې سوی نه وه د حکومت له خلاو څخه دي. ولې تر دې وروسته مو چون ځینې هغه مسایل چې له تېر حکومت څخه پاته او څلور کارونه چې په لومړي سر کې باید سوي وای تکمیل سوي دي. د کابینې مسله هم دغه مسله ده چې اوس تکمیل د په حالت کې ده. د والیانو د تغییر او تبدیل یا د نوو مقرری مسله ده چې دواړه رهبران به په خپل آینده مجلسو کې پرې بحث کوي او د انتخاباتو د کمیسیون اصلاح ده دا هغه کارونه دي چې اوس تعقیبېږي.
جاوید فیصل وایي دواړه رهبران متعهد دي چې د ملي وحدت حکومت زر تر زره د ولس د ستونزو غم وخوري. د زیات اکړه چې د نظر اختلاف یا طبیعي خبره ده او د اختلافاتو په سر د بحث په نتیجه کې خه تصمیمونه نیول کیږي، وړ کسان په کارونو ګمارل کیږي او هغوی بیا قانوني او په ځای اقدامات کوي چې ولس همدغه غواړي. د مطبوعاتو تبصری
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبې د ورځې په غاڼه کې او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې د ورځې په غاڼه کې د افغانستان په باره کې مضمونونه خپاره کړي دي چې مهم ټکي در اورو. نیویارک ټایمز لیکي چین او افغانستان او روس له هغه چې بیجنګ وغوښتل د امتیاز حق دی نیمایی ته راټیټ شي د پنځو میاشتو لپاره د درې میلیارډو ډالرو په ارزښت د مسو د کان په باره کې د ځنډ سره مخامخ شلو چې د کابل په دې مبارزه باندې ټینګار کوي چې غواړي د خارجي مرستو په کمیدو سره په خپلو پښو باندې ودرېږي. ورځپاڼه لیکي د مسو دغه کان چې د بودا د لرغوني ښار د خرابې لاندې نه پروت د نړۍ یو له سترو ذخیرو نه دی چې لا تر اوسه راایستل شوي نه دي، مګر د مس عنکنه پروژه په هغه وخت نه راپدې خو د خنډ سره مخامخ شوې ده چې د چین دولتي شرکت د لورجیکل دغه قرارداد په 2008 کال کې انه وګاټه چې پرمختګ ورته ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د اټکل مخې د افغانستان طبي منابع یو تریلیون ډالر کېږي. دا د جمهور رئیس اشرف غنی لپاره په لومړیتوبونو کې راځي چې ضرورت ورته لري چې په راتلونکو څو کالو کې د بهرنۍ مرستې کمیږي او د هغه په ځای له خپلو منابونه کار واخلي. مګر د چین سخت پیغام کله چې د اکتوبر په میاشت کې بیجنګ ته سفر وکړ په جنگ زپلی افغانستان کې دغه کان انتا پرمختګ ورکول ډیر څرګندوي. په افغانستان کې ورګاړی نشته چې دغه مواد بهر ته انتقال کړي. د سفر لپاره سرکونه خطرناک دي او د 2011 کال نه را په دې خوا د مسو قیمت 40% راټیټ شوی دی. ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. د افغانستان د کانو او صنایعو وزیر داوود صابا په دې وروستیو وختو کې په مرکه کې د عینک د پروژې د ځان د شریکولو په ترڅ کې وویل موږ خپل دریز لرو او دوی خپل دریز لري، مګر د زیاته کړه چې زه فکر کوم اکثره ستونزې د حل وړ دي. د کانو د وزارت چارواکو په روانه هفته کې وویل حالات نه دي بدل شوي. د حکومت مخالفینو د عینک په شاوخوا سیمه باندې کنټرول لري او وروسته له ګواښونو، توغندیو له حملو او د ماینونو د خطرونو نه دغه شرکت تیر کال خپل چینایي کارګر د مسو له کیمپ نه چې ټینګ امنیت پکې نیول شوی و وویستل، او له دې نه وروسته د بودا خرابه راځي. لرغون پیژندونکي نه په دې کار کوي چې دغه تاریخي آثار وژغوري او کاري باید د کان د رایستلو نه د مخه تمام شي. د عینک د پروژې په باره کې خبرې سره لدی مشکل دی، خو بیا هم د چین په تجارتي اړخ باندې رڼا چوي چې د افغانستان په چارو کې رول زیاتېږي. په داسې حال کې چې غواړي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. ښاغلی صابا وویل بیجنګ ته د غنی د سفر په وخت کې له هغه نه وغوښتل شلو چې د امتیاز حق له 0.5% نه 10% ته راټیټ کړي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي عزیز وفا چې د لرغون پیژندونکو د یوې وړې ډلې مشري کوي غواړي خطرونه قبول کړي او خپل د لرغون پیژندنې کار ته دوام ورکړي. د چې د مجسمو په مرکز کې ولاړو وویلې د چینایانو لپاره تاوتریخواله ستونزه ده، مګر نه د افغانانو لپاره. زه په جنگ کې پیدا شوی یم، په جنگ کې لوی شوی یم او په جنگ کې به امرم. لبلې خوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې د هغه چا له خولې لیکي چې درې کاله په افغانستان کې تیر کړی دی او بیا نایجیریا ته تللی دی. وایي زه په الوتکه کې شمالي ختیځې نایجیریا ته ولاړم، ما ورباندې د جنوبي ختیځ افغانستان خیال وکړ. زه تېره هفته په ایم آی 40 ډوله الیکافتر کې وم چې د نایجیریا د پاو سره مې سفر کوو او د افراطي ډلې بوکو حرام په خواني مرکز اناپولور روانو. دوی کوشش کوي هغه څه راوخی چې د نظامی عملیاتو نه وروسته بوکو حرام وتښتیده تر شای ډیر شایان پریخې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په آخر کې لیکي کیون سیف د نیم کال په افغانستان کې خبریالو دی، وای اکثره وخت د هغو مرکزونو لیدو ته وتللم چې په تازه وخت کې طالبان ورنه وتلی وو. اکثره دغه مرکزونه په هوایی حملو کې په بمونو سوري سوري شوي وو. دا د اوسېدنې ځایونه چې بیا په وسلتونونو بدل شوي وو، مګر تل داسې نښې نښانې وي چې طالبان دلته دي د جنگ نه نور ډېر څه کوي. زه د افغان پوځ سره د تنګي په نامه ناوې ته ولاړلم چې د حکومت د مخالفینو په قوي مرکز شهرت لره. په سره کې ماینونه یو خودل شوي وو چې څوک ورنشي، مګر په ناوه کې یو څو داسې نښې نښانې لیدل کېدلې چې مخالفینو ورته تاوان اړولی دی. دا ښه زراعتي سیمه ده، په ولو باندې پلونه دي او کلینیکونه پکې هم.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، زموږ د نن سهار د پښتو دا دویمه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د خبرونه ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ.